آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدم که السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دو همه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. او لومړی به دا رپورټ واوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې یوازې په نظامي لارو چارو ستونزه نسي حلېدلی. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي.
ډېرو زیاتو درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید په لسګونو فابریکې تبا کړې دي. د ترکیې او د روسیې جمهور رئیسانو په دې موافقه کړې ده چې په نږدې آینده کې به په استانبول کې د ایران د جمهور رئیس سره وګوري. او د سوریه په شمال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې د سوریه د حکومت د طرفدارو قواو سلطنه وژل شوې دي. او دا د اوس د خبرونو تفصیل اورول کیږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید په لسګونو فابریکې تبا کړې دي، او په هغې کې طالبانو ته په میلیونو ډالر تاوان رسولی دی. هغه وایي چې په هوایي بریدونو کې د هغه په قول د طالبانو د نشه یي توکو د تولید او پروسس فابریکې په نښه شوې وې. رپورټونه وایي چې د ترکیې او د روسیې جمهور رئیسانو په نږدې آینده کې په استانبول کې د ایران د جمهور رئیس سره په لیدلو موافقه کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د سوریه په سر د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د تشنج په باب هم خبرې کړې دي. دغه دواړو جمهور رئیسانو په دې هم موافقه کړې ده چې د سوریه د قواو سره به د خپلو قواو همکاري زیاته کړي. د شنبې په ورځ د انقرې په یوه راکټ چې په روسیه کې جوړ شوی او د افرین په ښار کې د خپل فوځ د یوه ټانک د تباه کولو ملامتي په روسیه اچولې ده. په دغې پیښې کې د ترکیه اته تن عسکر وژل شوي وو. په دې برسیره د شنبې په ورځ د سوریې د حکومت یاغیانو په ادلیب کې د روسیې یوه جنګي الوتکه راغورځولې وه. روسیه په دغو یاغیانو د ترکیې سره د ډیرو نږدې اړیکو الزام لګوي. د سوریه په شمال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې د هغه ملک د طرفدارو قواو سلطنه وژل شوې دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د سوریه د حکومت دغو طرفدارو قواو د سوریه د ډیموکراتیکو قواو په مرکزونو بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع د وزارت وینا تاقې دانا وایت ویلې دي چې تقریبا د توپ او د ټانک د شلو ډیر شمار مېوند د ناخنو ورستو او بخښي. د امریکا د دفاع د وزارت نتاق د نا وایت ویلې دي چې تقریبا د توپ او د ټانک د شلو ډیر شمار مېوند د ناخنو ورستو چې د سوریه د ډیموکراتیک قواو د مرکز نه 1500 متر لري لګیدلې دي. د هغې په جواب کې د سوریه ډیموکراتیک قواو د توپونو ډزې او هوایي بریدونه پیل کړل دي. په دغه ورځو کې د امریکایي عسکرو ته چې هلته د سوریه دیموکراتیک قواو ته مشورې ورکوي کوم تاوان نه دی رسیدلی، مګر د اس ډی ایف یا د سوریه د دیموکراتیکو قواو یو غړی زخمی شوی دی. رپورټونه وایي چې پرون په جنوبي سودان کې د کولرا د مرض چې پرې 200 نه زیات خلک مړه شوي دي د ختم اعلان وشو. د هغه ملک د صحي چارو د وزارت او د نړیوالې صحي ټولنې مقاماتو په یوه خبري کانفرانس کې د دغه خبر اعلان کړی دی. د جنوبي سودان د صحي چارو وزیر ویلي دي چې د 2018 کال د جون د میاشتې په 13 نیټه د سبا په روغتون کې د کولرا د لومړنۍ قضیې اعلان وشو، مګر هغه وایي چې په تیرو څو هفتو کې د کولرا د مرض نورې کمې قبضې نه دي پیدا شوي. مګر هغه وایي چې دا د دې معنی نه لري چې خلک دې نو د خپل صحت سره بې احتیاطي شروع کاندي. نن به د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې د جیمی د اولمپیک لوبې شروع شي. په دغو لوبو کې به د نړۍ 3000 ورزشکاران په 15 بیلوبیلو لوبو کې سیالي وکړي، او د سرو زرو د 100 مډالونو د ګټلو لپاره به زحمتونه شروع کاندي. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې روسیې په دې لوبو کې لګډون کول نه منع کړی ده. توقع کېده چې 100 لوبغاړي د سویل په لوبو کې ګډون وکړي. د روسیې په لوبغاړو باندې تور لګیدلی دی چې وړم کالی د اولمپیک په لوبو کې له چال او ټګۍ نه کار اخیستی و.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې یوازې په نظامي لارو چارو ستونزه نسي حلېدلی او په کار ده چې د سیاسي حل لپاره هم کار وسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر حسن اقبال دغه څرګندونې د امریکا غږ د اردو څانګې سره په مرکه کې کړې دي چې خلاصه یې د اشق الله رحیم زوی څخه اوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر حسن اقبال چې واشنگټن ته په سفر راغلی وایي د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه تمامېږي او تر څو چې په افغانستان کې ترګریز بریدونه دوام ولري په پاکستان کې د سولې راتلل ممکن نه دي. د پاکستان د چارواکي د امریکا غک اردو څنګه سره په مرکې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نظامی عملیاتو او فشار ترڅنګ په کار ده چې د سیاسي حل لپاره هم کار وشي.
هم سمجھتے ہیں کہ ملٹری ایکشن تنہا اس میں مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سیکیورٹی
پاکستان کے چھ بلا چارائی نیوی نو امنیتی عملیات وشی خود سنزی تلپات حل سیاسی حل دی هغوی چې د سولې خبرې کول غواړي امتیاز دی ورته ورکړي د نظامی فشار او عملیاتو ترڅنګ دی سیاسی حل لارې ته هم کار وشي. د پاکستان د کورنی چارو وزیر حسن اقبال همدارنګه د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو غړي سناتور لینزی ګراهام سره په ملاقات کې ویلي دی چې پاکستان غواړي د امریکا سره په همکارۍ د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. ښاغلی اقبال دا هم ویلي دی چې پاکستان د ترګرۍ پر ضد مبارزې کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ روابط ضروري دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې د امریکا حکومت د پاکستان په وړاندې یوه سخته پالیسي غوره کړې ده او دغه ملک ته یې ټولې امنیتي مرستې ځنډولې دي. ښاغلی اقبال په پاکستان د امریکا د نظامی او امنیتي مرستو بندیدل بې اغېزې وګڼل او زیاته کړه چې پاکستان د دې مرستو پرته هم پایده لای شي.
دیکھیے اس وقت پاکستان کو کوئی خاطر خواہ ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی اور نان ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی.
امریکا په اوس وخت کې نظامی او غیر نظامی ټول مرستې په پاکستان باندې کړې دي. یوازې د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستندوی ادارې یا یو اس ای ڈی مرستې دي چې په پاکستان کې غیر دولتي موسسو ته ورکول کیږي. حسن اقبال په دې ټینګار وکړ چې د مرستو بندول د امریکا او پاکستان په اړیکو کې ستونزې لا ډېروي او په راتلونکي کې د دواړو په خیر نه تمامېږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
روسیا تور لګوي چې داعش یا د اسلامي دولت د افغانستان په شمال کې د خپل فعالیتونو لپاره یو آرامه او مسؤونه اډه جوړه کړې ده. دا خبره په پاکستان کې د روسیې د سفیر الکسی ډیډوف په یو سیمینار کې وکړه. د اسلام آباد څخه د خبريال ایاز ګل د رپورت غټی کې سید سلیمان شاه تاسو در اوري وي.
د الکسی ډیډوف په وینا اسلامي دولت د افغانستان په شمالي صفاتو کې د یو تخریبي خلافت په جوړولو کار کوي. د روسي سفیر چې د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو سیمینار ته وینا کوله دغه الزام ولګو. نو موډی ویل چې اوس هلته د داعش نړیواله څانګه فعالیت کوي او د هغو وسلوالو جنګیالو په شمول په زرګونو جنګیالیو افغانستان ته مخه کړې ده چې تر اوسه په عراق او سوریه کې جنګېدل. د روسیې سفیر تور ولګو چې ځینې خارجي او سیمه ییز قدرتونه له داعش سره په افغانستان کې د خپلو اډو په جوړولو او په وسلو باندې په سنبالولو کې مرسته کوي.
With clear connivance and sometimes even during even in direct support of certain
پټه توګه او یا حتی کله کله په مستقیمه توګه له داعش سره د ځینو سیمه ییزو او بهرنیو قدرتونو د همکارۍ او سرپرستۍ په نتیجه کې د مختلفو هیوادونو په زرګونو جهادیانو او هغو وسلوالو افغانستان ته مخه کړې ده چې تر اوسه په عراق او سوریه کې جنګېدل او د افغانستان په شمال کې د داعش د جنډې لاندې د خپلې مرکزي قرارګاه په پیاوړي کولو مصروف دي. د روسیې سفیر په دې اړه نور څه تفصیلات ورنه کړل او نه یې څه ثبوت وړاندې کړ، خو روسیې او ایران د متحده ایالاتو حکومت په دې تورن کړی چې په افغانستان کې د داعش په راپورته کېدو کې لاس لرو او سرپرستی کوي. روسیه وای متحده ایالات غواړي چې له دې لارې نه په افغانستان کې د خپل دوامدار نظامی موجودیت لپاره جواز ولټي او په ټوله سیمه کې ناقراری رامنځته کړي. خو واشنگتن دغه تورونه رد کړي دي او وای چې په متحده ایالاتو باندې دا تورونه محض د بې ځایه اوازو په بنسټ لګول شوي دي. روسیې په دې وروستیو وختونو کې له طالبانو سره خپل تماسونه زیات کړي دي او کوشش کوي چې د طالبانو په مرسته د افغانستان له شمالي ولایتونو نه د مرکزی آسیا جمهوریتونو ته د داعش د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي. کابل او واشنگتن دواړو له طالبانو سره د روسانو د اړیکو غندنه کړې ده او ویلې دي چې وسلې ورته ورکوي، خو روسیا له طالبانو سره د تماسونو د ساتلو نه دفاع کوي او وایي چې هدف یې دا ده چې په افغانستان کې د جنګ د ختمولو لپاره سوله ییزه لار وموندل شي او طالبانو ته وسلې نه دي ورکړي. د روسیې سفیر زیاته کړه چې مسکو د افغانستان او پاکستان سره د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزې همکارۍ پراخول غواړي. الکسی ډیډوف ویل چې څه موده مخکې د پاکستان پوسته د روسیې لخوا د پرمختللو MI-15 ډوله توپ لرونکو هلیکوپترو او نورو وسلو له ورکولو نه دا واقعیت څرګند شو چې روسیا د نوموړي په قول په سیمه کې د ټریریزم د مخنیوي په خاطر له پاکستان سره همکاري کوي. د روسیې سفیر ویل په همدې خاطر د پاکستان او روسیې قواو په 2018 او 2018 میلادي کلونو کې ګډ سمندري او ځمکني تمرینات اجرا کړل او په پام کې دا چې سږکال هم جاري وساتي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر دا خبره په داسې وخت کې کړې چې متحده ایالاتو پر پاکستان باندې فشار زیات کړی دی او وایي چې په قبایلي علاقو کې هغو وسلوالو جنګیالو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې پر امریکایي قواو باندې حملې کوي. پاکستاني چارواکي د واشنگتن تورونه نه مني او وایي چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ لپاره بانه لټوي او کوشش کوي چې پړه په پاکستان وغورځوي. سیمینار ته د پاکستان د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال زبیر محمود حیات هم وینا وکړه. هغه د افغانستان په حالاتو باندې وغږېده. د ټرمپ د ادارې وروستیو اقداماتو ته په اشاره ویل چې پاکستان د امریکا پر ځای له چین او روسیې سره خپلې پوځي او اقتصادي اړیکې پراخه کړې دي. بې له دې نه چې د امریکا نوم په خوله واخلي، دغه پاکستاني جنرال زیاته کړه چې دا اړیکې د هغه په وینا د کوم درېمګړي هیواد پر خلاف نه دي. په داسې حال کې چې ځینې ډیپلوماتیکي او سیاسي کړۍ کوشش کوي چې د اسلام آباد سره د امریکا پوځي اقتصادي ملاتړ کمزور کړي، بیجنګ او مسکو دواړو په دوامداره توګه د پاکستان ملاتړ کړی. پاکستان په سیمه کې د ناټو د تړون نه بهر د امریکا یو مهم ستراتیژیکي انډیوال ګڼل کیږي. هغه په افغانستان کې د طالبانو په خلاف د امریکا د پوځ د تاروزي عملیاتو په زیاتېدو انتقاد وکړ او ویل چې جنگ د ختمېدو یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان په خپلو منځونو کې خبرو ته غاړه کیږدي. چین هم پاکستان په سیمه کې خپل یو مهم ستراتیژیکي انډیوال ګڼي او غواړي چې د پاکستان په مرسته طالبان او د افغانستان حکومت بې له دې نه چې متحده ایالاتو سره پکې مشوره وکړي خبرو اترو ته اړ کړي، خو هلو ځلې تر اوسه پورې عملا څه نتیجه نه ده ورکړې. چین په پاکستان کې په میلیاردونو ډالر سرمایه گذاري کړې او د ورېښمو د تاریخي لارې په جوړولو کار پیل کړی چې له افغانستان او پاکستان نه تیریږي او د ګوادر د بندر په پراخولو باندې هم په میلیاردونو ډالر لګولي دي.
تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ناتو یو جګپړی چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر لکمیدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د هوایی عملیاتو د قومندانۍ مشر جیمز هاکر وویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاوو په نتیجه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جیمز هاکر چې په پینټاګون کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل چې د تیر کال په پرتله د افغان هوایی ځواکونو وړتیا او ظرفیت لوړ شوی او په اوس وخت کې افغان هوایی ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په پرتله دوه چنده زیات هوایی بریدونه کوي.
Obviously, air power is just one part of
په افغانستان کې هوایی بمبارد یوازې زموږ د هڅو یوه برخه ده، خو ډېر ژر به په طالبانو د بمونو باران وشي چې د لیزر په واسطه خپل هدف ولي. اوس هغوی آسمان ته سترګې نیولي چې په اصلي جګړه کې ښکیل شي او افغانان به ورباندې له هرې خوانه بریدونه وکړي.
جنرال هاکر په هلمند کې د مخدره موادو په وی کارخانه باندې او په یو موټر باندې چې طالبان پکې سپاره وو د بم غورځولو ویډیو ښکاره کړه. تیره ورز امریکایی زوکونو همدارنگا پا بدخشان که ده طالبانو پا دوو بیلابیلو روزنیز و مرکزونو بانده ده بی 250 دول الوتکو پا واسطه بمبارد وکرد.
And I agree, you're not just going to bomb them.
زه موافق یم چې یوازې پر هغوی بمبارد زموږ پلان نه دی، بلکې موږ له نورو لارو هم کار اخلو. موږ د خپل ولسمشر او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې ډیپلوماتیک فشار اچوو، څو یقیني کړو چې د ترهګریزو فعالیتونو لاره بنده او مخنیوی وشي.
څېړونکي وایي د امریکا لخوا پر پاکستان فشارونه د هیواد بدې ته اړ کړي چې په خپل استراتیژۍ کې له سره غور وکړي.
د ترامپ اداره په دې نظر حساب کوي چې اجباري ګواښونه او د مرستو له ورکولو نه انکار به پاکستان دې ته اړ کړي چې په خپله استراتیژي باندې په سیمه کې له سره غور وکړي. دا به ومني چې د حقانی له شبکې او یا لشکر طیبه سره کار کول په اوږده موده کې د پاکستان په ګټه نه دي.
جنرال هکر همداراز ویل چې افغان ځواکونه په 2018 کال کې په ټول هیواد کې ټول ټال 2000 هوایي بریدونه کړي دي. په دې برسیره د امریکا په مشرۍ ځواکونو تیر کال له 0 نه زیات هوایي بریدونه کړي دي.
دا په دې معنا ده چې موږ د طالبانو د روزنیزو مرکزونو په زړه کې بمبارد کوو، چیرې چې هغوی تنکي ځوانان د افراطیت مفکورې ته اړوي چې ځانمرګي واسکټونه په تن کړي، ځان او خپل نور هغه هیوادوال ووژني چې هیواد جوړوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د روانې اونۍ په سر کې ویل چې د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې د تیر کال په پرتله شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول هره اونۍ 40 هوایي بریدونه ترسره کوي او د ناټو ځواکونه بیا یوازې 15 هوایي عملیات کوي. د جنرال هکر په وینا امریکا کوښښ کوي چې د افغانستان هوایي ځواکونو ته په لسګونه داسې جنګي الوتکې وسپاري چې د لیزر په راکټونو مجهزې وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هیواد د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې د وخت د غوښتنو سره سم بدلونونه په نظر کې نیولي. دا چې تحصیلي نصاب دا مهال څه ډول او په کومو برخو کې بدلون ته اړتیا لري، نوشابې اشنا د کابل پوهنتون د ژورنالیزم او ارتباطاتو د پوهنځي له استاد پوهندی محمد عظیم نوربخش سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د اوسني نصاب په هکله اشنا رادیو ته داسې وویل.
په افغانستان کې دغه بې ثباتي او بې امنیتي څلور لسیزې لپاره ده، یعنی موجوده ده. په دې برخه کې یعنی هغه اساسي ګامونه چې د نصاب په برخه کې هم د معارف په بخش کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې باید په توجه سره یعنی شوی وای تر اوسه پورې یعنی داسې په ښه شکل باندې موجود نه ده. مخصوصا دغه نوي تحولات چې تقریبا شپانه کار مخکې په افغانستان کې یعنی راغله، ډېر تاکیدات ورباندې سوی وو، اما متاسفانه استراتیژیک پلان چې په دغه مورد باندې موجود وو تر اوسه پورې هم په ښه شکل باندې تکمیل سوی نه ده، او په دې برخه کې یعنی ډېر چالشونه موجود دي.
اوس چې د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې بدلون راوړي، په تحصیلي نصاب کې څه ډول بدلون ته اړتیا ده چې د وخت یا د اوسني عصر غوښتنې پکې ځواب شي؟
دا ډیره مهمه خبره ده چې څنګه چې د کیفیت یو اساسي غوښتنه په پوهنتونونو کې په اوسني شرایطو کې د نصاب تعدیل برخه ده، او په اوسني شرایطو کې د ټکنالوژي نه یعنی په استفادې سره په ښه وجه باندې اوسني شرایطو کې چې موږ د مختلفو سیستمونو نه باید استفاده وکړو لکه پی بی ایل، سی بی ایل او او بی ای په چپترونو باندې چې یعنی ضرورت ده چې په خپله پوهنتونونو کې باید تطبیق سي، نو ضرورت په دې ده چې باید نصاب ته یو کره کتنه وسي او تغییرات پکې موجود سي. نو دلته خبره ډیره مهمه دا ده چې د لوړو زده کړو وزارت په جدي شکل باندې باید کار وکړي او په ښه شکل باندې هغه مسایل چې یعنی تعدیل ته ډیر ضرورت ده باید کار وشي. کله دغه تعدیل یعنی موجود نه وي در نصاب ته یا کریکولم ته یا نوې نسی بیا موږ کولای نشو هغه یعنی په خپله وجه باندې په پوهنتونونو کې یعنی تطبیق شي.
نوربخش صاحب، ستاسو په نظر کوم مضامین مشخصا په نصاب کې تبدیلی غواړي یا کوم نوې څیزونه باید په نصاب کې اضافه شي؟
تشکر. دغه ډېر مهمه موضوع هم دغه د کله چې موږ د کیفیت خبره کوو، مهمترین موضوع دا ده چې په مختلفو رشتو کې باید د نصاب باید تعدیل موجودي، په دې چې که په هر کال کې 40% تغییرات د کریکولم اساس یعنی تضمینی، او په دې برخه کې په مختلفو رشتو کې مخصوصا اوس کله چې موږ د آی سی ټی خبره کوو او د آی ټی خبره کوو، په دې برخه کې پوهنتونونه د علمي د چارو د سمون لپاره باید یعنی مشخص هغه د استادانو د تدریس په برخه کې یعنی اقدامات وشي، او د محصلانو ته په ښه شکل باندې په هر رشته کې باید یعنی تغییرات منځته راسي، تعدیل سي نصاب او اپډیټ سي یعنی تغییرات راسي. نو ضرورت یې ډېر اساسي ده
د ټکنالوژي د پرمختګ په دې اثر کې افغانستان به څومره وکړی شي چې د پانتون په تحصیلي نصاب کې داسې بدلون راولي چې درسونه معیاري شي او د اثر غوښتنې ځواب کړي؟ آیا دا ظرفیتونه هم شته؟
یقینا ظرفیتونه شته، اما موږ امکانات باید موجودي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دا مثلا د آی سی ټی خبره مکړه، د ټکنالوژي نه استفاده یو اساسي مهم ده د استراتیژیک پلانونو د پانتونونو د په ساته باندې او د پانزې په ساته باندې دا کله چې موږ آی سی ټی استفاده وکړو هلته برق نه وي یا بل امکانات پوهنتونونو ته او پانزې ته یعنی مساعد نه سي، یو ښه بودیجه یعنی مساعد نه سي، بیا موږ څنګه کولای شو چې موږ د کیفیت خبره وکړو او د تعدیل د نصاب خبره وکړو؟ نور دلته ظرفیتونو ته ډېر ضرورت ده، امکاناتو ته ډېر ضرورت ده، او موږ وکولای شو په ښه وجه باندې دغه د تعدیل نصاب کله چې کېږي ضرورت پېښي او موږ په محصلینو ته متقاعد کوو فعالیت د استادانو فعالیت باید ډېر شي، او په دې برخه کې باید کیفیت په ښه شکل باندې تضمین شي. که دغه مسایل امکانات موجود نه وي بیا به مشکلات موجود وي.
بله، ډېره مننه استاد. کورم ودان،
سلامت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پسر د رامنځته سوي ستونزې حل ته خوشبینه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړتوب تایید کړي او ویلي دي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د تیرې سه شنبې ورځې راهیسې خبرې پیل سوي دي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن د یووالي لیرې کول او په ځای د بل کس ټاکل د ولسمشر صلاحیت بولي او وایي د والي په سر د ملي یووالي هوکړه لیک او نړیوالې ادارو ته مراجعه د افغانستان سیاسي ثبات او اساسي قانون تستر خطر دی.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والي عطم ود نور په سر درامسته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونامه منځګړیتوب مهم بولي. د دغه ګوند ویان مرستیال زبی الله فطرت د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یا یونامه په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا چې دا بنسټ د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت له نږدې ګوري اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي. د وی د خبرو په پړاو کې ځینې تخنیکی ستونزې وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د همکارۍ اړتیا لیدل کېده، نو ځکه هیله دا ده چې ملګري ملتونه لکه څرنګه چې د هوکړه لیک په لاسلیک کې رول لري داسې په عملي کېدو کې هم رول ادا کړي. ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو له اتلس ورځني ځنډ وروسته دا منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته ویل دا خبرې له تېرې سه شنبې ورځې پیل شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په وروستیو کې د عطا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر محمد داود هغه ولایت د والي په توګه وټاکه، خو له دې اعلان وروسته خپل عطا محمد نور او د جمعیت ګوند د حکومت په دغه پرېکړې غبرګون وښود. وی ویل چې دوی ته ملت دا استفاده منلو وړ نه ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د حل په خاطر په څو پړاوونو کې خبرې وشوې. تر دې چې شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د بې نتیجې پای ته رسیدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مصلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
اوس د دوی په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظ کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم داده چې د دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې مونږ د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو او زموږ چارې هم د اساسي قانون مخکې نه ځي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی د افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
دی وایي په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرښوي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند که څه هم د یوناما په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سوریه په شمال کې هغه سلګونه کورنۍ چې د کور غړي لا درک سوي دي، د امریکا په ملاتړ د دیموکراتي سوریه د عسکرو څخه غواړي چې د هغو د کورنیو د غړو په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي چې دا کسان د اسلامي دولت ډلې تښتولې دي. پام وکړئ د رپورټ ته چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
هغه کسان چې د کورنۍ غړي د یوې مودې راهیسې لا درک دي، د امریکا په ملاتړ د دیموکراتي سوریې د قواو نه غوښتنه کوي چې د دغه کسانو په معلوماتو کولو کې ورسره مرسته وکړي. د لا درک شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې په سلګونو ملکیان د خپلو کورونو نه لا درک دي، او دغه کسان زیاتره د سوریې په شمال کې لا درک شوي دي. دغه کورنۍ غواړي چې د دوی د هغه خپلوانو چې لا درک شوي دي په موندلو کې دي ورسره مرسته وشي. هغوی غواړي چې دا معلومات ورته ورکړی شي چې د دوی خپلوان ژوند دي او که وجل شوي دي. زه غواړم چې د هغوی په حقله باندې څه واورم چې مړه دي او که ژوندي دي. دیا شاکر هغه ښځه ده چې زوی لا درک شوی دی. هغه وایي چې ځینې کسان خوشبخته وو چې د امریکا په ملاتړ باندې د دیموکراتي سوریې قواو آزاد کړي دي. دلته یو بل خزه ده چې ریتا حبیب نومیږي. هغه د اسلامي دولت ډلې نیولې وه او درې کاله ورسره په بند کې وه. مخکې د دې نه چې زه خوش شم، ما دا اورېدلی وو چې د اسلامي دولت د ډلې سره د 200 نه واخله د 250 پورې یزیدي جنکۍ اوس هم د میادین په سیمه کې په قید کې دي. دلته یو بل سړی وایي چې د هغه زوی شاوخوا اته یا نهه میاشتې مخکې لا درک شوی دی او تر اوسه پورې د هغه په هکله هیڅ معلومات نه لري. اته میاشتې کېږي چې ما تر اوسه پورې د خپل زوی په هکله هیڅ هم نه دی اورېدلی. د یادونې وړ ده چې په ختیځ سوریا کې هغه ملیشي چې امریکا یې ملاتړ کوي اوس هم د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې بوخته ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پوهنتونونو استادانو، مدني فعالانو او لیکوالانو لخوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل سو، وایي باید په حکومت کې د ځوانانو ونډه زیاته سي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د نوښت او عمل مرکز چې د پوهنتون استادانو او یو شمېر مدني ټولنو د غړو لخوا نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې فعالیت پیل کړ، وایي د سولې، ثبات، کاري فرصتونو رامنځته کولو، حکومت ته د ورپېښو شوو ستونزو د هواري، ځوانانو ته په حکومت کې د پراخې ونډې، د قومي او ژبني تعصب مخنیوي، له فساد سره د مبارزې او په نورو بېلابېلو برخو کې به کار وکړي. د دغه مرکز یو غړي مشتبه پیکان د یاد مرکز په پرانیست غونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواري ته به کار وکړي. ښاغلي پیکان وویل افغان حکومت د فارغ شو او ورځ تر بلې د کار مارکیټ ته د زیاتو کسانو د ورتګ لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی. هغه وویل
کلیات بحثی را که ما امروز مطرح میکنیم
زموږ عمومی بحث حکومت ته د طرحو وړاندې کول دي. دا حکومت له پالیسۍ سره مرسته ده، حکومت سره پاتې کېدل دي، او د ځوانانو او ښځو لپاره شایسته سالاري ده. دا ټول تر یو چتر لاندې راوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.